继续。په ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړي چې پر ودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختیدا. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دي نه اوسي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنه شي. دوستانو زه اجملند ما او د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. دا د ازادي راډیو د سهار د 8 بجو خبرونه ده. پر یادو مسلو سربیره په کینور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوم. تکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې 103 مرکز لرو چې دا 114 محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلی پاتې 8 او 9 له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نور ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوپ ودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړی.
در این دیدار روح چگونگی سرمایه گذاری و
پا دی کتنه که پا چابهار بندر که ده کار و پانگوون و ده هندی و گل و لخوا ده کچنه و منزنه و پانگوون و همدار از پا دی آل چه ستا ارتیا ده باید سوشی او چنگ کولیشو چه پانگوون حل تجزب کلو بحث وشو. ده هند صدرازم نجدی و نیمه میاشمخ که هند تا ده افغان ولسمشر ده سفر پا محال ویلو چه هند ده شاتوت بند ده رغوونی و ده کلیو لپاره ده المریزی بریخنا و ده زخاک ده بود گلون ده یو سلو شپیته بیلا بیلو پروشو ده عملی کولو مالی و تخنیکی همکاری ته چمتو دی. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې و چې افغانستان او هند هوایی دالیز د پراخول لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایی دالیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خپور شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همداراز وایي چې د روان کال له پیله له 6,500 زیات افغانان له ایران او پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 13,000 کسان له وبخیلادی ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 22,500 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خبرو شو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پیله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو سرنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي وو چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سرنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خپور کړ ویلي له ترکیه څخه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اورېدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگتن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو له ارمني څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د روانې اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریا او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه یې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه مل ازاده ای راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ننګرهار کې وی باوري سرچینې تایید کړې چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې د سولې ولسي حرکت غړي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسي ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفر وکړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل مېړه ځکه وهلي چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه وه ورکړې. په دې موضوع هم ریپورت لرو او دا هم اورئ چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیزې قطعې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه ځي او د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي څو نوي امریکایي سلاحکاران وروزي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا INF څخه دي نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. همدارنګه د خپرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. دوستانو بیا مو هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې دي. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په ننګرهار کې یو باوري سرچینه تاییدوي چې پرودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختې ده. دې سرچینې چې نه یو وخت نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په همدې عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته احمد تکلی پاړه جزئیات لري.
د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې پرودات ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خوا د ننګرهار د والی ویان عطاءالله خوګیانی وای د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره لیدلې دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال یې د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سترود ولسوالۍ کورنۍ وې د دې سیمو مخابرو او د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه بنسوبین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې له دوی سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لویه لاره یو شمیر تابوتونه کېښودل او دا لاره یې موقتا بنده کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅېړي او عاملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوګیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
حوادثی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوي او په ننګرهار کې د ملکي وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله من یو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکي وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اسلامي دولت ډلې یادایش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د روسي نيز کې سل غړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نزي او د راتلونکي میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوي امریکایي سلاکاران وروسي. دا خبره د امریکا د پوز چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس تکړه ملالی بشیر پرې رپورت لري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې یې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلی وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دله قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه ده چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. ده ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې په جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکې میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطو جوړولو پروسه تیر کال پیل شوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړې څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سرتیري لري. لومړۍ قطې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبي په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطې سرتیری وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان، داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې ټاکل شوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایتونه ټاکلي چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو. په هغو سیمو کې که طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت چار څوک دي، زموږ کار له ولس سره دی. ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته شو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمند پلي کابل ته راغلل. د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خوله نه دي ناست او په کلیو، جماعتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دی دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقع کېږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته دا د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کېږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبر وي. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
انتخابات تیر شول که په کندهار کې سبا ترسره کیږي، په ګڼو ولایتونو کې اونۍ مخکې ترسره شول. له انتخاباتو وروسته سیاسي ناندرۍ عموما عامې وي، خو کله کله انتخابات د دې سبب کیږي هم چې کورنۍ ناندرۍ راپورته کړي. په بامیان ولایت کې یوه ښځه خپل مېړه ځکه وهلې ډبولې ده چې د هغه د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې. دا ښځه اوسمهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې شپې ورځې تېروي. د تهدیدونو له ویرې په رپورټ کې د دې ښځې نوم نه دی یاد شوی. ملالی بشیر د عباس نادری د رپورت مهم ټکی دروري.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شذ ل فزیکی تاوتریخوالی سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړه سوی او د بامیان ولایت د شذو چارو ریاست ته پناه وړي ده. دا شته چې میړې د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بزی کې مال زیات لا د کوپ شیدم علت
میړې مې لمه وغوښتل چې د جناقا په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړې غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنسوم میړې مې پوښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیرې دروغ ورتول چې جنا قاتم می رای ورکړه. میړه می ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولینې دی راوړی چې جنا قاتم دی رای ورکړی وي. ما ورتول هلته غنګونه و او و مینه کړای سول عکس واخلم. د دلیل ونه منه او زه ډیر وهلم. لامدې کبل می خپل کوچنیان هم پرې شدل او د شوزو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
د ریاست امور زنانه د پیش رئیس صاحب په می داد خود رساندم.
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوشی کست رای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای چې بل چاته دی رای ورکړي. د دې په وینا د خوشی کاندید یا شذینه کاندید ده ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ماتړ وکړي. د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لبد مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شذو ظلم روان دی. هغوی د رای ورکولو حق نه لري. پر دوی زور او سل کېږي او هر ورځ وهل کېږي ډبول کېږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولی سي په راتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅکله نسي کولی ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نسي کولی پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپل غوښتنه درېدلې ده. بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې لاس نیسو. هر شذې باید پر خپل خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسي. موږ انسانان یو او د بشري حقوقو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه.
خو د دې شذې میړه د خپلې مېرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل مېرمن وهلې ده. د دې شذې میړه بهمن زیاته کړه
هر کس انساني حق لري او د هر چا رایه محرمه وي. سمه چې ما د جنا قاله لپاره کمپاین کړم خو هیڅ کلمې خپل میرمن نه داړي ستلې چې خپل رایه جنا قاته ورکړي. پر ما خپل میرمن ګرانه ده او پر میرمن می عزت ګرانیم. زموږ ترمن ستونزه زما د میرمنې ورور دی چې د بل چا لپاره کمپاین کاوه او اوس چې د خوشي کس رایه یې کمی شوي دي دا بهانه یې رامنځته کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د بامیان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو له ورځې تر اوسه 15 شکایتونه ثبت کړي او ډیری یې په بامیان کې د رایو د پیر او پلور په اړه دي.
دوستانو په بامیان ولایت کې مو د هغې کورنۍ کړکیچ په اړه واورېدل چې یوه ښځوی میړه یې ځکه وهلې ډبولې ده چې د ده د خوښې کاندید ته یې رایه نه ده ورکړې او اوس په بامیانو کې د امن په کور کې اوسېږي. د خزو لپاره دا ډول د امن کورونه په ګڼو ولایتونو کې شته او په ځینو ولایتونو کې چې نشته ورو ورو پرانستل کیږي. دا د هغه خزو لپاره مهم ګڼل کیږي چې د خپل کورنۍ یا ټولنې له جدي تاوتریخوالي سره مخ وي. په اوروزګان کې بیا پرون د لومړي ځل لپاره د خزو لپاره د امن کور پرانستل شو. دا کور د اوروزګان ولایت په امنیه قمندانۍ کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پرانستل شوی دی. دا ساده رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ راکړي.
په اوروزګان ولایت مرکز ترین کوټ امنیه قمندانۍ کې د لومړي ځل لپاره شذو ته د امن کور پر داسې مهال پرانستل شوی چې وړاندې له دې به هغه شذو چې جرم به کړی وو او یا هم له کوره به یې تېښته کړې وه د قومي مشرانو په کورونو کې به ساتل کېږي. اوروزګان کې که څه هم د چارواکو په وینا چې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه کمه سوې خو د لومړي ځل لپاره ورته د امن کور پرانستل سوی. د امن دغه کور د اوروزګان ولایت د والي او امنیه قمندان له لوري د تېرې چهارشنبې په ورځ ناوخته پرانستل سو. د ښځینه پولیسو مشرې معصومې د یاد کور د پرانستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کور کښې به تر یو مودې هغه ښځې ساتل کېږي چې په کوم جرم متهمې واوسي او دوسیې تر څېړنې لاندې وي او یا یې هم له کوره تېښته کړې وي. د پولیسو دغه مشره وایي وړاندې تر دې دوی دغه ښځې د قومي مشرانو په کورونو کې ساتلې چې له لوړو امنیتي ګواښونو سره به مخ وي.
مخکې چې و موږ د دغه ستونزو سره مخامخ وو چې مثلا یو مجرم یا یو متحل چې به پیدا سو داسې ځای موږ نه درلودی چې موږ هغه په هغه کې یا یوه ورځ یا دوې ورځې یا لس ورځې موږ داسې نه وساتو، یا د یو قومي مشر په کور کې وو، یا یو د یو قریب د ملک په کور کې وو، یا دغه ځنې نور کورو کې وو، یا زما په کور کې ساتل کېدلې یوه ورځ یا دوې ورځې. اوس هغه دې په 15-16 کاله کې دا ځای موږ ته جوړ نه سو.
بل خو بیا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی. د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې موجر سید نسیم وردګ وایي په 1400 کال کې د ښځو پر وړاندې د جنایي جرمونو کچه د تیر په پرتله ټیټه سوې، او په روان کال کې یوازې 40 دوسیې ورغلي چې ټولې څېړل سوي او یا هم تر څېړنې لاندې دي.
د پخو پرتله باندې کچه د پروتک د کومندان صاحب د امنیې سره چې څو شي دغه وضعیت روزګان د ولایت تقریبا 3-4 میاشتې کېږي چې ډېر ښه شوی دی، ډېر بدلون پکې راغلی دی، وضع د جرایمو بیخي کته راغلې ده.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم په دغه ولایت کې د امنیې قمنداني له لورې د ښځو لپاره یو زندان پرانیستل سو چې له دې وړاندې شتون نه لرلی. د یادونې وړ ده چې د دغه کور لپاره کوم رسمي او ځانګړی ځای نه دی جوړ سوی، او یوازې په امنیې قمنداني کې ورته څو کوټې بیلې سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه وروسته له هغه کړي چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان جنرال رازق په ډزو وژل شو، او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري دریشي په تن و په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشې ورتاو کړي چې تر دې دمه 1550 کسان وژلي. د قاتل ملاتړ د ماموریت یو ویان ویلي، په هرات کې تر برید وروسته دوی ښه وپتېله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وځنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانې لیکلي له دې وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قمندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قمندان د میزان په شپږشتمه تر هغې جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په برید کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوي، او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې دا برید په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونې یو مطلب لیکلی چې عنوان یې دی په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونې لیکلي پخلاینه یوې سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینۍ لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناکه تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونې په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مکتورن بیری خبره ده چې تېره اونۍ افغانستان ته هم سفر کړی و. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لولسو کلونو راهیسې پاتې ده، او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نښې نه تر سترګو کیږي. په دوام کې راغلي چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
لسفی الله ستانکزی سره پاتې کیږو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان او د کرکټ د نړۍ نامتو لوبغاړي ویرات کوهلی د کرکټ په نړیوالو ورځنیو لوبو کې یو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. سفی الله ستانکزی به مو په تفصیل خبر کړي.
د کرکټ د نړۍ پیژندل شوی ستوري ویرات کوهلی په یو ورځنیو لوبو کې یو بل نړیوال ریکارډ جوړ کړ. کوهلی د نړیوالې ورځنیو لوبو په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی شو چې په لږو لوبو کې 10,000 منډې بشپړې کړې دي. ویرات کوهلی دا ریکارډ د چهارشنبې په ورځ په وشاکاپټنم کې د ویست انډیز د کرکټ د ملي لوبډلې پر خلاف په خپل 214 ورځنیو لوبو کې جوړ کړ. تر دې مخکې په نړیوالو ورځنیو لوبو کې د تیزو 10,000 منډو جوړولو ریکارډ د هندوستان له پخواني لوبغاړي سچن تندولکر سره. نوموړي دا ریکارډ په 2001 کال کې په 295 لوبو کې جوړ کړی و. ویرات کوهلی چې په 2008 کال کې نړیوالو ورځنیو لوبو ته راوته، تر دې دمه یې 214 لوبې کړي، 10 سلیزې او 40 نیمه سلیزې وهلې دي. کولی په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د تیزو لسو زرو منډو د نړیوال ریکارډ تر څنګ ګڼ شمېر نور ریکارډونه هم جوړ کړي دي. د هندوستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان ویراټ کوهلی دا مهال د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې په ټیسټ او یو ورځنیو لوبو کې لومړی درجه لوبغاړی دی. همداشان تر سچن تندولکر وروسته لومړنی لوبغاړی دی چې ډېرې سیلیزې وهلي دي. ویراټ کوهلی په نړیوالو لوبو سربیره د هندوستان په کورنی کرکټ لیګ آی پی ایل کې هم لوبیږي او په دې لیګ کې هم ښه ریکارډونه جوړ کړي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نه وځي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند د سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه کابل کې خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروسته خبری ریپورټ راخلو. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگتن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې یا آی این اف څخه دی نه وځي. سو روسیې ته هم د دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ور نشي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په روانه اونۍ کې په مسکو کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناتو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې آی این اف څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماتان وایي که له دې تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناټو دوه ټوټې شي نو ګټه به یې روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناټو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ناټو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون آی این اف څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماتانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگتن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له آی این اف څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلومات ویلي د ناټو غړي غواړي د امکان تر حده هلې ځلې وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وځي او یو بل ډیپلومات ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې له پامه نه غورځوي خو که امریکا ترې وځي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پړه پر ناټو واچوي. دواړو ډیپلوماتانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. آی این اف پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی، روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن ویشتونکي کروز دوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د آی این اف په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولس مشر پوتین په خپل د وسلو د کنټرول متخصص دی. موږ د آی این اف او د تړون څخه د امریکا د وتلو په اړه چې د لایل یې ولس مشر ترامپ روښانه کړی دی اوږدې خبرې وکړې. موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړې. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپلو ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریځ لري. له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ټرمپ هغه پیغام هم ورساوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران په روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمانځه تللې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونې دي چې لا هم پکې د پولیو بدې پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو 14 پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمل شادي. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپله دغه پولیو کنه کدسې لاندې راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړې شوې ده، ولې ځانګړې شوې، څنګه ځانګړې شوې.
پولیو ناروغي ده چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشفلوي، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي انصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکي او نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خورز واکي په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شیدې په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي دم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 24 د اکتوبر د فلج یا د ګزارن نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر ژر به موږ وتوانیږو چې چالشونه له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسیږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خپرېدل چې دی دا هم ودرېږي.
که به سره وګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
که موږ تاسو وګورو په نړۍ کې بېلابېلې ورځې ټاکل شوې دي، نو همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص شوې ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 24 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په 60 کال کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پېښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پېښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنې 85% پېښې د ټولې نړۍ په افغانستان کې، نو طبعا په افغانستان کې دې شي لمانځل نور اهمیت ایزاتیگی سنو را خلقو تا دا موضوع واضح سی روخان سی و خلق بده او پویگی پا اهمیت بندی.
دا دی پولیو نریوال او راست سی دا پا دا او راست یونسوف چه که دا او راست سر قمی منزی؟
دی پولیو لمنزولو دو کم پروگرام سی دا پا دی که البته دیر ارگانونا ګډ کار کوي، لکه یونیسف ته نړیوال روغتیایي سازمان دی. په پلوی سر کې دا پروګرام دی عام روغتیایي وزارت تر رهبری لاندې دی پروګرام دی. نو په دې پروګرام کې ټول شریک سره کوشش کوي، دا هڅه کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک وپوهوي د دې ورځې په اهمیت باندې چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کو تر څو خپل هیواد له دې ناروغي خلاص کړو. که چیرې موږ افغانستان له دې ناروغي خلاص کړو، نو ټوله نړۍ به له دې شره ژغورلې وي. نو اهمیت یې په همدې کې دی چې دا ویاړ موږ خپل افغانان ترلاسه کولای شو چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغي نه خلاص کړو، د تل لپاره دا ناروغي له منځه یوسو.
کله چې تاسو بررسي کوئ، بیرته به خلکو نه پوښتئ د دې ورځې لمانځل آیا د دوی په عملي ژوند کې کوم تغییر راوستلی شي؟
طبعا کله چې موږ خلکو ته رسیدګي کوو، تر خلکو منگو خپل پیغام رسو نو هغه ډیره پټولن کې داس خلک سره د پیغام کله نه ورېدل یا د معلومات تر دې پورې نه ورسېدل یا د دې ورته المنزل دوی ته ډیر مهم نه وي نو کله چې دوی د څاوري او په اهمیت پوکیږي نو د خپل ذات کې یو مثبت تغیر د سي راځي یعنی ک د دې ټول د پولیو نړیواله ورځي پدمنځل سره مونږه د عقل د زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي هغه هم راغلي خلکو پوهاوي کچه لوړیږي او دوی پوهیږي ستاسو په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو ده او په دې مورد باندې نړیوالو هم ډیر زیات فشار دی هغه غواړي چې په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي ځکه دا ستونزه تر شا داسې څه لري چې مونږ ډېر زیات په اصطلاح د پولیو ناروغي په لمنځه وړلو باندې امکانات مصرفوو وخت ضایع کېږي نو که چیرې د پولیو ناروغي له منځه یوړل شي دا امکانات پاته کېږي امکانات نور داسې ساري امراض داسې هغو په مخنیوي او لمنځه وړلو کې به کارېدای شي
بلې سره له دې چې د کال په بېلابېلو ورځو کې د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکول کېږي د رسنیو له لارې د پولیو خطرونه واضح کیږي د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو پیښې په افغانستان کې ستا تاسو علت څه ګڼي
په افغانستان کې عمده ستونزې دا دي چې دلته تر خلکو پورې تر ټولو ماشومانو پورې د پولیو واکسین نه رسیږي
علت څه ده
بېلابېل علتونه لري د مثال په ډول په ځینو ساحو کې نامنی وي هلته جنګ وي د جنګ په جریان کې کله زموږ ټیمونه هلته نشي رسېدلی بیا په ځینې ساحې داسې وي چې خلکو ته د واکسین اهمیت نه لري نو دوی دا شی داسې یو ډېر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وي یا زموږ تاسې ټولنه که وګورو په ټولنه کې ځینې وخت نارینه تللي وي کار ته کور کې نه وي او خزو ته هم دا اجازه نه ورکړي چې هغه کله واکسین تمونه دي تر دروازو پورې ځي هغه ماشومان ورته راوباسي نو دا بېلابېلې ستونزې دي د ستونزو له امله موږ تر اوسه پورې په هیواد کې هر وروستي ماشوم ته نه یو رسېدلي کله چې موږ هر وروستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کوي ان شاء الله دا ستونزه به په افغانستان کې ختمه وي
اوس نو په خپل کورنۍ او ته یونسف ته په دې برخه کې کار کوي او نور عام وګړو ته څه کول پکار دي چې دغه یو خطرناک ناروغي پر وړاندې دوی مبارزه وکړي او خلک دې ته واڅي چې خپل وړو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي
زه وایم دا ټولنیز مسولیت دی دا د یو کس مسولیت نه دی که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسولیت دی د یو بل عام وګړي مسولیت په دې دی چې له دې ناروغۍ نه د هغه ماشوم متاثره کېدای شي نو دا کار د ټولنیز اشر په توګه که موږ ترسره کړو او هر وګړی په دې کې خپل لغه مسولیت ادا کړي زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډیر وخت پاتې شي په افغانستان کې هغه عمده علت هم همدا دی چې تر اوسه پورې ډیرې داسې ټولنې ډیرو کسانو په دې کې هغه خپل مسولیت نه دی ادا کړی نو که چیرې هر څوک خپل مسولیت ادا کړي حداقل دا مسولیت چې د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته دی د ماشوم حق وګڼي او هغه خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه شي دی واکسین کړي ان شاء الله دوی به ډیر غټ مسولیت تا دا کړی وی او د ناروغي په دمو ډولو کې به ډېر غړ کومه کړی
دوی خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي اته یو دلمنه بار بار خو بیا هم د سپیک سره دوی مخ کیږي الاته څنګه غني آیا دغه د پولیو واکسین کې چیرې په دبنې وخت یې خپل کیفیت لاس ورکړي دا په دقیق وخت باندې ماشومان ته ورکړي نه دي یا د پولیو دومره قوی ده چې د دې واکسین زور نه رسیدلی دا څه خبر ده
واکسینونه ټول به عموم خپل یو د سالو زنجیر یو سیستم لري یو داسې پروسه داسې لکه په فابریکه کې جوړیږي لغه ځاینه نیولې باید ماشوم تر خولې پورې چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي د دې لپاره موږ غټ غټ یخچالونه لرو چې هلته پکې یخې دی بیا چې تر ساحو پورې رسوو په یخ داسې کولډ باکسو کې رسیږي بیا چې کله ټیمونه وړي او په کورو ګرځي بیا هم هغه آیس پیکونه یا د یخې داسې پیکونه چې یخې شوي څو واکسین وساتل شي دوی ته ډېره جدي پاملرنه کیږي او د افغانستان د سالو زنجیر سیستم یو له ډېرو ښو سیستمونو دی خبره دا ده چې ولی بیا هم ماشومان له واکسین کولو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس گردش ادامه لري یا هلته د خپرېدا په حال کې هلته مهم ټکی دا دی چې په هر دوره کې باید ماشومان واکسین سي. کچیر هغه ماشومان په هر دوره کې واکسین سي نو ان شاء الله دا ستونزه به نه پیښیږي. زموږ ځینې ورونه او خویندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي. نه، په هغو سیمو کې چې د پولیو ویروس روان گردش لري یا روانه توګه هلته د خپرېدو په حال کې وي، دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله،
دوی باید په هر دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ، تر څو د دې ستونزې مخنیوی یې کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي، په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي، په منځ کې چې وار دوه درې دی پاتې شي دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې، هغه ماشوم یې تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوارځواکه وي، د بدن معافیت ډېر کمزوری وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي، کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکړي هغه بېرته ضایع کېږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلج شوي.
بله، خو دی الله ربه دی چې د پولیو واکسین وړیا د لدوی نه پیسې نه غوښتل کېږي، بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه.
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هر دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي، او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته، د لاسو وینځلو ته، ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالېږي له یو انسان بل انسان ته. نو که هغه شیان مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمن کې حفظ الصحه مراد سي، او د میندې مې ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي، نو بس ماشوم روغ یا واکسین مې ان شاء الله به بده ناروغي نه خته.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو پاک لو اوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه هي چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم مرسره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
وکړي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلام، آیا تاسو هم کله چې کوم واده خبر شې نو بیا ټوله کورنۍ ورولای؟
یو نفر یې کډ ونه پرې غوښتي یا کور کې څو نفر یې مخاص ور.
ولې ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي؟
د کې سول عمل داخل دی او نادانی ده، هیڅ نه پویږي، روابط باندې نه پویږي.
او لیوي مخې واده ته ټوله کورنۍ ورستل کوم ستونزې راولړوي؟
ډیر ستونزې به راو پرې، نو دی خو یې هغه د ملمنو قدر عزت به ونسي، همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمن پیدا کیږي، بنظمی ډیریږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو، زه سهارګل میرزایم او دغه خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. خوګو اوریدونکو، واده، کوژده او داسې نور محفلونه د خوشحالۍ او د دوستانو د یوځای کېدلو په خاطر لوی فرصت وي، خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم لاندې خنو او ناخوالو خالی نه وي. نن د کور کلی په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوا یا درې کسې واده ته وبلل شي نو بیا لیوي مخې ټوله کورنۍ ورزي. دغه کار کوم ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي؟ دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خبرونه کې به ځواب واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله د واده مراسم را نږدې کیږي نو ټول نږدې خپلوان او دوستان دا هڅه کوي چې د واده والا سره مالی یا نقدي مرسته وکړي. په ځینو مواردو کې بیا دې ته حاضریږي چې د محفل د یوې برخې مصارف په غاړه واخلي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده. سره له دې چې مرسته نشته، توقع هم ډیره ده چې باید په واده او نورو د خوشحالۍ او مراسمو کې ټوله کورنۍ خبر وي، او کله چې واده ته ځینو د کوربه له خوا یې باید ډیر قدر او عزت وشي، سمه ډوډۍ او په پای کې د کوربه له خوا ښه جوړه هم ورکړ شي. همدا علت دی چې د واده په رانږدې کېدو سره د واده کورنۍ له اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي شازیه خپله کیسه داسې راته کوي.
د ما د ورور واده و، موږ 600 نفر خبر کړي وو، 900 نفر ته رسیدلي. چوکۍ میزونه مزافه جوړ، هغه فامیل کې چې دوام خبر کړو 15 راغلی او دریم خبر کړو 15 نفر راغلی ماشته ماشومان ځان سره راوړي چې موږ چې د موږ محفل شروع شو لس بچي ډوډۍ ورکې پس دې نه بیا ته 12 بجې پور محفل خلاص بشي هغه چې نفر ډېر شو ګډوډي شو نو پس هغې نه بیا هوټلې نور دیګو کاو بیا عین 12:30 بجې ډوډۍ خلاص شو موږ محفل هم سپور خطای ویخي بې نظمۍ باندې شو همغه نه پیسې موږ وړلې موږ له کډې نفر زیات شي 50 نفر به زیات شي یا به 100 نفر زیات شي 300 نفر زیات شو زیاتی نور نو حیران پات شو پلان پیسې قرض کړې
همدارنګه ځینې خلک بیا په دې اندي چې د ټولو کورنۍ ګډون په خوشحالیو کې د صمیمیت یوه برخه ده د لوګر ولایت اوسیدونکو سمر احمد زای وای چې دوی ډیر وخت په ودونه کې لټول کورنۍ سره ګډون کوي نو ما وړ زیاتوي
نو موږ ته څه کار تراغه نو موږ هم خاص ټول ورزو عمل ته خوشحالي او سره زای مانزو د خوشحالي کار که یو نه پاري کډونه نه پاري غوښتي یا کور کې سونه پاري هم خاص ورزو ما شومان دی ولکیان اصلي خوشحالي خو د ما شومان دی وړو ما شومان نو موږ په دمد خاطر باندې که یو نه پاري غوښتي موږ ټول ځان سره ما شومان بیا دی واده معاملات د خوشحالي کار د چور څه خوشحالي
دا سکورنۍ همشته چې د نزاکتونو ته ډیر پام ساتي او د ودونو او نورو د خوشحالۍ په مراسمو کې لومړیتوب د بلنې کار ته ورکوي چې څو تنه خبر دي او څو تنه باید ولاړ شي د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکې فوزیه بیا وایي چې دوی تل د کارت په اندازه ودونو کې ګډون کوي نور خبرې لنمو وړي اورو
اصول تکو کتلای شي خو باید څومره کسان چې په کارت کې غوښتل شوی وي هغه ورشي ځکه چې وایي سل بللی زایګي یو نه بللی نه زایګي په هیڅ وجه هم نه ځکه چې همدې ټولنې وګړي موږ هم یو حتمی ده چې مثلا محفلونه مونیولي وي هغه کسان چې راغلي وي محفلو ته د هغوی راتلګ ځین مشکلات ایجاد کړي وي نو یو مشکلات په کتو سره خپل هم موږ ځانونه قیاسو هیڅ وخت هم داس نه
د نزاکتونو مراتول په هر برخه کې لازمی خبره ده ځینې وخت خو د بعضې کسانو تلل یو محفل ته د جنجال او خفګان باعث هم کیږي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپیڅلې چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده دا کار غندي او وایي
دا خو یعنی ښه خبر نه ده چې موږ کله چې موږ یو څوک دعوتي مثال په کارت کې دوه نفر لیکل شوي او زه ورته 15 نفره بیایم دا هغه نزاکتونه دي چې په ټولنه که موږ باید دا مد نظر ونیسو ځکه که موږ دا نزاکتونه په نظر کې ونه نیسو ډیر ستونزې به راوپاري نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي زموږ د ورونو طبقات کله یو چیرته دعوت نو خپل هغه ملګري هم ځان سره بیایي او ځینې وخت ما حتی داسې ملیدلی دي چې د هغوی د ملګرو ترمنځ جنګونه سوي دي او هغه خوشحالي بیخي په خفګان باندې بدله شوې ده طبعا چې دا ښه خبره نه ده باید دې نزاکتونو ته زموږ اکثریت خلک متوجه واوسي او دا په پام کې ونیسي
درمن اوریدونکو د دې خبرونې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یو
امامدین د کابل ولایت په امن ولسوالۍ اوسیدونکي کوم څوک چې څوک غواړي خو هغه خپلې واسطه ګوري نو لازمه دا ده چې کچیرته څوک هوټل ته یو کس غواړي یو کس باید ولاړ شي د دې اضافه ظلم ده
زمانم فرید احمد از کابل ولایت اوسیدم که څوک په فامیل کې څوک ولري هم کار بس واسه هغه ما شما وساتي نو کېدای شي دوه نفر لار شي خدا بهتره ده او که څوک په کور کې هم کار نه لري که ټول فامیل لار شي مشکل نشته
زمانم احمد ولید ته روزګان ولایت هم وسوسیګم په کابل کار ته باید وخت تل سی خو غیر د ملګرو نو واده خوند کی څوک د ځان سره ونه ځي
خوګوریدونکو دا چې ولی ځینی خلک دا ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي کوم ستونزې را ولاړوي او د حل لارې بیا څه دي د دې پښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپو ډاکټر استاد جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راړو
خو ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک دغه ټولنیز نزاکتونه خصوصا په ودونو کې چې خبر شي یا کوم خوشحالۍ محفل وي دغه ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي علت به څه کې ویني
مننه دې کې څو لامل دخیل دي او نادانی ده ځینې خلک نادان د هېڅ نه پوهیږي روابط باندې نه پوهیږي قوانین نه پوهیږي اصول نه پوهیږي د ځان هر شی باسي دا یو بل ځینې نادرست باورونه دي چې ځینې خلق کی دی خراب انعنا دی چه دمونگ پجامه که هم دستی جریان لری متاسفانه او دا نورم دیریگی متاسفانه زکه چورت کار نکیگی آگایی نور کول کیگی دا لامل دا خراب روابط دا چمونگ زان تجور کری دا متاسفانه یا اضافی بار دا دا لامل
اقل استاد مونگ دست کورونای سر هم مرکا کرده و دا غونی مدا پختن آکره چه ولی دوی مثلا چه دو نفر پا کارت خبر کی یا دری نفر دوی فامیلی زی دوی بیا پا زواب که دست رات ول چه مونگ غارو چه سمیمیت مدیر شی مونگ دا سمیمیت نزو دا خوشحاله خپل گرنو آیا دا خبر دا سمیمیت دا چه طول فامیل تلار چی؟
نه مثلا دا مونگ یا موتر پا تاسو پا نظر که ونی سه چه دا موتر ظرفیت دا لس نفره مونگ پا که شل نفر سپارش چه دا سمیمیت لرو خواه تای رو مر طول خراب شو دا پی هیچ انوان سمیمیت نده سمیمیت پا دی نده چه مونگ لار شد چه دوری وخوری او دیر لار شد دا سمیمیت حتی تاسی او جمله با اوریدلی وسیگی وای دوستی پا کیفیت دا نه پا کمیت کنه یوسف یولس ورونه درلوده ولی پا تاکی واچه و ولی حسین یواز یو عباس درلوده ولی زانی ورباندی فدا که دوستی پا دیده چه دو شرایط درکو دو نفری چوائیلی اتمن کم محدودیت لری اوز دو نفر زو کم بل وقت که بیاد ضرورت و دیرزو یا مثلا که صمیمیت لرو یا سوز روانی زان تا ایسو چه دا که محفل که تاسو کم بود چه دی پیسه نه تاسو دمونگ ده طرف استفاده که دا قرضم نده تاسو تم دستی دهی چه دمونگ صمیمیت ده نو بنان دا خراب تعریف ده زان نکهی دا مرات نکول ده حد مرز او ده نور و حقوق نور و شرایط نور و محدودی
استاد از این وقت بیا دستی هم کیگی چه کورونای تا کارت ورزی دو نفر پکلیکل شیوی او دوی به توقع لری چه باز منگه طول فامیل خبر کردی زکه چې موږ ټول فامیل خبر کړی او از موږ مافل تراغله او موږ څنګه دوه نفر خبر کړی و بل اخره غواده تنزی دغه کوم مشکلات په ټولنه کې خلقوي او په روابط کې کوم مشکلات خلقوي
تاسو پوهیږئ دا رقم شرایط روابط د منځه وړي تا که روابط پاتیم شي او کیفیت د منځه زی نور د شوق لعمل نه دی او جبر لعمل یم متاسفانه په افغانستان کې 90% اړیکه تاسو وګورئ د جبر په واسطه ده دا اړیکه د منځه وړي بی ځای توقع دی بی خراب کی دی اصلا که ما نپختن او که هم دستی هری که چی دی داغنه چی دام دمن زلار شی قطعش دیر بخی زکه چه طول غم دی مونگا خوشحالی و رزی باید لذت وی سو آغنه مونگ زانت غم جور کلیدی
حقالی استاد اوست داده خود ستونز ده هلار دو پاره باید سوشی چه داغنه زاکتون سر مراد کلی دوم را دیر توقعات دخلگونه اونه کلی چه کول پکار دی؟
بله اول خو باید ټول رسانه تاسو غوند خپل مسؤلیت ادا کی داسه معلومات چې مثلا مثال وایم که اوس هر کورنۍ چې دا خبر اوریزم مطمئنم نور د خبرو باندې لانجه نکي بنان یو آگاهی در تاسو داسې یو ځل تصور وکي هر څومره چې رسانه ده په افغانستان کې په ورځ یو ساعت هم داسې علمی درې کې په باره کې کورنۍ په باره کې معلومات ورکي تاسو یو ځل وګورئ په یو کال کې د افغانستان ټول سیره بدلېږي متاسفانه هغه مسؤلیت نه ادا کوي په جماعتو که ملا صاحبان یواز فرض مثال سابقه خبری تکرار چه طول ور بندی پویگی چه دوم نرازی یا اساسی خبری بندی خبری نکی چه آداب چنگه ده مثلا یا واده چه رقم یا ولی دا واده پا افغانستان که بی خراب ده واده که قرضدار کیگی دا باید معلومات ورکل شی په دې زمینه کې خپل کورنۍ باید یو لک ولولې خوشبختانه ډیر کتابونه دي دی داړي کې په باره کې د کورنۍ په باره کې که دا دوزان چمتو کې ولولې په مجموع کې یو آگاهی یا پوهه مهم ده اصلاح د باورونه چې مونږ خراب باورونه لرو هم دسی مونږ میراث پاتې دی دا به اصلاح کو او خودخواهی د منځوي سو متاسفانه د مونږ په وطن کې یو خودخواهی دا ټول شان خراب کړی مونږ هر شی ځان ته غواړو دا شیان کې اصلاح کو ان شاء الله مشکلات به
خوب اوریدین کو رازی چه لزانه ای پایل کرو او لچا سر چه مرست نکو نستون زی هم مرتجوری نکرو پا هم دی هیلخ پلخ پراون پای ترسو تربیا خواه
بلوس ترکمن هزار او